خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین سر.
دیر مندن آقای عباس. طالبان وای داسې نبري هیڅ راتلون کې ونی دی د سولې خبرې پیل شي، خو افغان دولت د داسې و احتمال خبره کوي. د خبرو اصلي نیټه لا هم نه ده ټاکل شوې، خو طالبانو ورته لخپل لوري مرکچی پلاوی اعلان کړی. د بلاروس په اړه د مسکو او لویدیځ دوګونی دریز روسیا دغلته د اعتراض کوونکو ځپل ستایي، خو امریکا او اروپای ټولنه دا کار غندي. د لومړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو د ناټو له عمومي مشر سره پر سوله خبرې کړې دي. د امریکا په لویزیانا کې سخت طوفان تر اوسه څلور کسان وژلي، او په بلاروس کې پولیسو شل تنه خبریالان نیولي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلی. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم پر ټویټر د دې لیدنې په اړه لیکلي چې د دغه دفتر مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي او ورسره پلاوي له ښاغلي پونتیکورو سره د افغانستان د روان وضعیت او د دوهې تړون د توافق پر عملی کېدو خبرې وکړي. دغه تړون د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی. په ننګرهار کې د مانیوې 14 پلار او 13 کلن زوی وواژه. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر پرون په اعلامیه کې ویلي چې دا 14 په خوګیانو ولسوالۍ کې شوې. په اعلامیه کې راغلی چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ایښودل شوی و، خو تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې ویاند سید شاه سقیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی جاهد د دې ادارې د وړاندیز او د ولسمشر محمد اشرف غنی په منظورۍ د فراد والی ټاکل شوی. تاج محمد جاهد د روان کال سرطان یا چنګاښت میاشته کې د بغلان د والی په توګه ټاکل شوی و. نوموړی تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم پاتې شوی. د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا والی جان بیل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې یې پر کورونو چپه شوي. د نوموړي په خبره په وژل شوو کسانو کې یوه 14 کلن نجلۍ هم شامله ده. ادواردز وایي اندېښنه یې دا ده چې د ژغورنې چارو پر مهال نور مړي به ښایي ومومي. خدای هیله ښیي چې داسې ونه شي. د طوفانونو د ارزونې ملي اداره وایي د دې طوفان ناوړه اغیزې به ښایي دوام وکړي. دغه ادارې خبرداری ورکړی چې د لویزیانا په ځینو برخو کې سخت بادونه او سیلابونه لا دوام لري. د لویزیانا والی له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي او د سیمهییزو چارواکو خبرداریانې او سپارښتنې عملي کړي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منس کې په ازادۍ څلور لاره کې د اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. د بلاروس د کورنۍ چارو وزارت ویلي دا خبریالان چې د سیمهییزو او نړیوالو رسنیو اړوند وو، د اګست پر 28 په یوه مینی باس کې د پولیسو یو مرکز ته یوړل شول څو معلومه شي چې د کار جواز لري او کنه. په نیول شوو کسانو کې د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال اولاد زمیر گریدن او دغه راز د تاس اسوسییټډ پریس او نورو خبری رسنیو خبریالان هم شامل دي. د دغه خبریالانو تر نیول کېدو لږ وروسته سلګونه مظاهرچیانو خپل لاریونونه پیل کړل. دغه اعتراضونه د بلاروس د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو پر ضد په دې هیواد کې دوام لري. الکساندر لوکاشینکا د اگست د 9 انتخابات ګټلی. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. دا لاریون د مدني حقونو د یو نامتو کمپاینر دولت آغادل د درناوي لپاره جوړ شوی و. دغه کمپاینر په فبروري کې د توقيف پر مهال ومړ. د علیف کورنۍ ویلي چې پولیسو دغه فعال د چهارشنبه په ورځ د اگست 26 په جنوبي ولایت قزلوردا کې ونیو او په هماغه ورځ د یو بل ولایت د محکمې لخوا په زندان محکوم شو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 خبرونه لري. افغان دولت د سولې خبرو د احتمالي پایل خبره کوي، خو طالبان وایي دا هله امکان لري چې پاتې بندیان خلاص شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د شرایطو پوره کېدو ته لا وخت شته.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga.
دغه شرایط چې لوی جرګی ایشو وو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي.
بلورتا طالبانو د سولې خبرو ته د مرکچی پلاوی نمونه په ډاګه کړل. ډونالد ترامپ د جمهور غوښتونکو د رسمي نومان په توګه بیا د سیالۍ ډګر ته راغلی. خبرونه کې په سیاسي او شخصي ژوند نظر لرو. د روسیې ولسمشر وایي د بلاروس قضیه کې بې پرې دی خو غلی نشي کېناستی.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو.
دویمه نیمایی اونیزو پرګرامونو نیمه نړۍ او کورکلی ته ځانګړې شوې هیله د ملتیا مو وکړی. طالبان وایي داسې نه بریښي چې د سپتمبر میاشتې په لومړیو یا راتلونکې اونۍ کې د بین الافغاني خبرې پیل شي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا پرون وویل امکان شته چې راتلونکې اونۍ خبرې پیل شي. طالبان وایي دوی خبرو ته چمتو دي، خو لوی شرط یې هماغه د پاتې زندانیانو خوشي کول دي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
که څه هم د افغانستان دولت په نږدې راتلونکي کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل خبره کوي، خو د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزي تیر ماښام رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې د سپتمبر په لومړیو کې له افغان چارواکو سره د سولې هیڅ ډول خبرې نه دي پلان شوي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډلې له وړاندې ویلي وو چې دوی به هغه مهال خبرې پیلوي چې پاتې ټول بندیان یې د حکومت له لورې خوشي سي. شاهین زیاتوي چې دا خبرې د طالبانو لخوا نه بلکې د حکومت لخوا ځنډنې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځمې په ورځ په کابل کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې ډېری خنډونه لري سوي دي او د حل لارې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. محمد حنیف اتمر په یو بحث کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او په ژوندۍ بڼه د دغه انسټیټیوټ پر ټویټر خبرېده، د سولې خبرو پیل او پاتې زندانیانو ته په اشاره وویل.
Of course there are those conditions set by the lawyer Jerga. We do understand that not all of them will be met by the
دغه شرایط چې لوی جرګی ایشو موږ په هیرو چې ټولې د خبرو په لیدو سره نه پوره کیږي، خو موږ هوډ لرو چې هغه شرایط د خبرو په ترڅ کې پوره سي. یو اساسي موضوع دا ده چې د طالبانو د وروستي ډلې په خوشی کې دوه سره درتلونکي اونۍ تر پایه به د خوشی سوي طالبان شمیر 15600 ته ورسیږي. طالبان باید د جګړو ډګر ته د دوه طالبانو د بیا نه ورتلو په اړه د خپل ژوند درناوي وکړي. دا یو لوی شمیر دی او خطرناک کسان دي.
د افغانستان مشورتي لوی جرګې تیر میاشت په 15 مادي پریکړه لیک کې د طالبانو د 400 بندیانو پر خوشی کېدو موافقه وکړه. تر هغه وروسته د افغانستان ولسمشر د یادو بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ، خو اتیاتنه طالب بندیان خوشی او 300 نوري په زندان کې پاتې شول. یو شمیر لوی دي زه هیوادونو لکه فرانسې د دغه بندیانو له خوشی کېدو سره مخالفت وکړ. فرانسې د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل هغه طالب بندیان خوشی نه کړي چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژلو کې لاس لري. شغلی اتمر په پرونیو خبرو کې د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د افغانستان یو شمیر نړیوال متحدین د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري او په عین وخت کې د پوینا هغه هیوادونه د سولې بیا او اهمیت هم درکولای شي. د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د ټلیفوني خبرو یو ورځ وروسته ویل چې د سولې خبرې به احتمالا راتلونکې اونۍ پیل شي.
و موردل چې طالبان لا هم ټینګار کوي چې د سولې د خبرو شرط د پات ادریس او شلو زندانیانو خوشی کول دي، خو بل لور ته هم دې ډلې خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی. دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزای وایي دا ټیم به د سولې اړوند مسایلو پوره صلاحیت ولري. بل ورته د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی وایي چې له وړاندې بشپړ چمتووالی دوی نیولی او دوی وایي چې طالبان د سولې خبرو ته رامخته شي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزه عزیزی راپور ته.
طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د خپل نوي ټاکل سوي پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانکزای چې دغه پلاوی مشري کوي ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټیم 15 سلنه د رهبری شورا غړي دي، خو پوښتنه ده چې د پلاوی غړي څوک دي. خغلستاني سیاسي رادیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبد الحکی، محترم مولوی صاحب عبد الکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالا نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی
افغانستان ځای وای د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې بعد طالبانو استازي توپ کوي. عباس تانکزی د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مختوړي. ستانکسي له کیلو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. که څه هم ښاغلی ستانکسي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهرا اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته چې تر دې دمه افغان حکومت نه دی خوشی کړي. شیر محمد عباس ستانکسي تیر ورځ مشال رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې دغه مذاکراتو لپاره را چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی
و ایران شده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد سای وای دا ډله طالبانو جوړ کړي، خو د خبرو اجنډا به د پاکستان لوري وي.
د سیا واساس وخت کې د یو نوی حیات جوړول دا په دې معنی دی چې دا به نوی او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان لخوا دوباره په فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې کې بیا یو مرحله ته بل اخره ورسیږي. نو دوی د یو الټرناتیو په شکل یو بیل ډله یو بیل کوټه چې ادا کل هغه منافع چې پاکستان یې په لاته کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې ترڅو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه کوي چې اوس دویم ځلی د واک د سیالۍ ډګر ته راغلی، خو اوس تری مخکې د افغانستان اړوند یو بل راپور راخلو. د افغانستان لوی سرنوالی وایي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیره او اتلس نور مرستیالان سلاکاران او ځینې کارکونکي د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مسؤلین وایي چې پر دغو کسانو د فساد ترڅنګ د هرات د غوریانو د مالګې کان د غیر قانوني کیندنې تور هم پورې دی. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورته.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانونو پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش بن نور کارکونکو د اداري فساد او د قانونو د غیر قانوني کیندنو په تور لوی چرنوالی ته معرفي شوی دی. د دې ادارې وایان جمشید رسولی د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی ته رسیدلې او پلټنې هم په اړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پیټرولیم
د قانون پیټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
معرفي شوه او قضیه تحت تحقیق او بررسی سرنوالۍ قرار درات.
خغلی جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاټ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت دیو مکتوب په وسیله دې وزارت پوخانی سرپرست وزیر نرګس نهانه ورسره یوش من نور همکاران د هرات د غوریانو د مالګ کان د غیر قانوني کیندنې او اداري فساد په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پیټرولیم په وزارت کې به سرچینی د موجود حساسیت لامل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چی پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم نه وړه ګټه پورته کړي و. هغه بیا د قانون او پیټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅ هم د زیاتو هڅو وروسته له ازادي رډیو سره خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی چرنوالۍ ته سم نه دی. نوموړي لیکلي د دې په هدلا وضاحت لپاره لوی چرنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی څارنوالۍ ته څه معنا لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بې پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت څلور څلوېښت پخواني اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې د غلړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو، دویما نیمایی کور کلی پروگرام ته ځانګړی شوی او د غراز د خځو په اړه پروگرام ته په دې اله چیرې سره پات شي. اوس ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم ځلې واک لپاره د ټاکنیز سیالۍ ډګر ته راغلی. دای د نومبر په دریمه ل خپل ډیموکرات سیال جو بایدن سره ټاکنو کې ګډون کوي. په دغه راپور کې د نوموړي شخصي او سیاسي ژوند ته کتنه شوې.
From this day forward
لدی ورځی ورسته به یو نوې لیدلوري زموږ پر زمکه حکومت کوي. لدی ورځی ورسته به یوازې امریکا لومړی وي. امریکا به لومړی وي.
Only America first. America first.
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړ څوکۍ په دیش وار سره وګټله. امریکا یو ځل بیا ستر کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نا قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځي او ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیالې هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالډ ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې د مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینی مانی ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون نه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو اړخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یو بد او ډیره یو اړخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړي کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړ کړه، او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریه له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي. هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستان کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دې د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خود څېړنو په اړه د ډونالډ ترامپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ترامپ استیزا کړ. دوی ویل چې ډونالډ ترامپ له خپل واک نه وړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه نیولې. پر ډونالډ ترامپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکو پکې واکمن دي، ترامپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ترامپ هم د خپل استیزا پریکړه رد کړې وه، او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې بعد د ترامپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشري په اړه وایي، ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشري ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي، ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خبروي.
A few days ago I called the fake
تو ورځې مخکې ما جعلی خبر د خلکو دښمنو والا او سم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي، ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کورونا وایرس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده، خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره ساګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیګلو پریکړه وکړه، خو ټاکنیز سیال پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي، ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د پټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک للارې د رای ورکونې ملاتړ کوي، خو نه په پراخه توګه، ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یوه ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي، که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې، هغه کنګره چې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اگست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونې پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
اوریدونکو د دغه راپور ویډیوئی بڼه زموږ په ویب پاڼه کې شته، هلته د دې ترڅنګ نورې په زړه پورې ویډیوګانې هم موندلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلاروس کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځواب ستایلی. وروسته له دې چې مسکو اعلان وکړ چې د بلاروس د واکمن رژیم د پیاوړتیا لپاره چمتووالی نیسي، ښاغلی پوتین دا وکړه چې دی د دغه بحران کې تر ډیره بې طرفه پاتې دی. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د روسیې ولسمشر ویلي که څه هم هیواد یې د بلاروس د بحرانونو په هواري کې تر امریکا او اروپایي ټولنې ډېر بې طرفه پاتې سوی دی، خو وایي په هغه هیواد کې د روانو حالاتو په اړه بې تفاوت نه سي پاتېدلی. ولادیمیر پوتین د روسیې له دولتي ټلویزیوني چینل روسیا 24 سره په یوې مرکې کې چې د اګست پر 28 خبره سو دا خبرې وکړې. هغه ویلي دواړه هیوادونه قومي او ژبني اړیکې او له یو بل سره اقتصادي همکاري لري. ولسمشر پوتین د غراز د بلاروس پر چارواکو او هم مخالفینو یې ژغ وکړ چې د روان وضعیت د قرارولو لپاره یو ډیپلوماټیک لار ومومي. سره له دې چې په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد د اعتراض کوونکو پر وړاندې د حکومت چلند نړیوالو غندلی دی، خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د بلاروس د قانون پلي کوونکو ادارو د معترضینو پر وړاندې سم متقابل چلند کړی دی. ښاغلی پوتین له بلاروس سره هر ډول مرسته د خپل هیواد مکلفیت بولي.
په دې برخه کې موږ البته چې د بلاروس پر وړاندې ځانګړی مکلفیتونه لرو، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د دې پوښتنې په اړه چې وایي موږ به د التیا په صورت کې هغه ته لازمه مرسته وکړو، که څنګه ما وویل چې روسیه به خپل ټول مکلفیتونه بشپړ کړي.
په بلاروس کې د اعتراضونو تر پیل لږ وروسته روسیې د ټولیز امنیت سازمان د تړون د موادو له مخې ولسمشر لوکاشینکا ته د پوځي مرستې وړاندیز کړی و، خو کرملن وروسته له دې ژمنې پر شا سو. روسیه په لمړي سر کې ویلي و چې ځواکونه په بلاروس کې د معترضینو لخوا د هر ډول خطر رامنځته کولو په صورت کې چمتو دي چې په هغه واد کې ځای پر ځای شي. خو پوتین په وروستي مرکه کې ویلي چې ځواکونه به یې تر هغو ونه کارول سي چې په بلاروس کې وضعیت له کنټرول نه وي وتلی، او د ده په خبره توندلاري عناصر تر سرو کرښو نه وي اوښتي. د روسیه او بلاروس ولسمشرانو تر اوسه څو ځلې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د اګست پر 9 د بلاروس د ولسمشرۍ انتخاباتو نتایجو تر اعلان وروسته چې الکساندر لوکاشینکا پکښې د شپږم وار لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سو، مخالفینو یې انتخابات له درغلیو ډک وبلل او په ټول هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل کړل.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې په مخړی لاندو خبرونه ته. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو له استازو سره لیدلې. نوموړي پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په دې لیدنه کې د افغانستان د تلپاتې سولې څخه د ناتو د ملاتړ پر دوام له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو هم د دغه لیدکتو خبر تایید کړی. په ننګرهار کې د ماین یوې چاودنې پلار او 13 کلن زوی ووژل. د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه چاودنه پرون په خوږیانو ولسوالۍ کې وشوه. تاج محمد جاهد د فراد د نوی والی په توګه وټاکل شو. د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون دغه خبر ورکړ. ښاغلی جاهد له دې وړاندې د بغلان والی وو او تر وړاندې د کورنۍ چارو وزیر هم پاتې شوی. د امریکا د لویزیانا چارواکو د لاورا طوفان له کبله د څلورم کس د وژل کېدو خبر ورکړی. د لویزیانا ایالت والی جان بل ادواردز ویلي چې ټول دغه کسان هغه مهال وژل شوي چې ونې پر کورونو چپه شوي دي. شاوخوا شل تنه خبریالان هغه مهال د بلاروس پولیسو ونیول چې په پلازمینه منسکی په ازادۍ څلورلارې کې د اعتراض کوونکو د خبري پوښښ لپاره چمتووالی نیوه. او یو قزاق فعال اتبای علیف په یو لاریون کې چې جواز نه درلود د ګډون لکبله په 10 ورځو حبس محکوم شو. زموږ غاګل ازادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان له هلمن لیکلي. اسمت الله افغان یار وای نور په بین الافغاني خبرو کې ځان راوستل پر افغان مظلوم ولس ښکارا ظلم دی. قاری محمد نبی مینوال له هلمن لیکلي وای د نادلي ولس والی څخه مسج در لیګم ولس مشر د هلمند ولس لپاره د کجکی د برښنا بند سمول وعده کړي خو تر اوسه پورې مشکلات په خپل ځای دي. مومند له ګوشتین لیکلي وای طالبان د پاکستان فوج کسان دي او حکومت باید د خپل د طالبانو له بادار سره خبري وکړي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای کده سولې په خبرو کې امریکا، ایران او پاکستان لاس وهنه ونه کړي نو ژر به یو نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواق له هلمند لیکلي وای حکومت په دې وروستیو کې د فساد په وړاندې مبارزه روانه کړې خو د پټکو دا مبارزه کافي نه ده. عبدالواحد دایی لیکلي له خوست څخه وای په خوست کې په مالونو بار ګاډي د تیرو دریو اونیو راهیسې د زیات ګمرک له امله ولاړ پاتې دي. حکومت دې دغه فاسد چارواکي د قانون منګولو ته وسپاري. نقیب الله تسکین لیکلي وای په هلمند کې نامنۍ ډېرې شوې دي او حکومتي چارواکي په لویو لارو کې بې ځایه مالیه اخلي او خلک ډېر په تکلیف دي ورسره. بل اوریدونکي سردار محمد هم لیکلي وای طالبان که چیرې افغانان دي یا مسلمانان دي نو د افغانانو سره د سوله وکړي. بل اوریدونکي محمد قاسم زواک لیکلي وای پاکستان تل دوه مخه سیاست چلوي. هر وخت چې د سولې خبرې نږدې شي پاکستان د سولې خبرې زندوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 خپرونې لري. زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورکړه کولای شئ. د ویب پاڼې آدرس مو دی azadiradio.com او azadiradio.com/facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده. د غراز یوټیوب هم لرو. تاسو که دغو پاڼو ته سر ورکړه کوي هلته تازه راپورونه خبرونه او ویډیوګان شته په دې لاله چې د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کړی په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو مندلې شي اوس له دې سره د دغه خبری خبرونه خبری مسایل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ او کور کلی
نیما نړی
اخسر بمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنۍ د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي ځینې خسرګنۍ ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري بلکې فکر کوي چې دا د دې کوروین زده دا چې د خسرګنۍ او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي
لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسنګ سره اندرهندې ډیره خرابې ولري خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور باید هم ولري
کچیر ته سم چلن وشي ګټي چدي او که سم چلن ونی شي نو کومي بده پایلې لري
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري
دا او دته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمه جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلایت استولندې کوم خو اوس به راپور د وګمه جبرخیل څخه واورو
کورنۍ د وی سالمی ټولنې بنسټ دی هر انسان که هغه خزوی او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړستونځ لري او له زینو پیخو سره مخامخېږي چې دا پیخي اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي خو کله چې د کورنۍ چاپیریال ته نه وځي نو دغه امن او امانه چاپیریال یې ستړیا لمنځ وړي خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه کوي چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند لمنځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې یې باید انګور د دوی په څیر وسی د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی وو د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي
زه وړکی وم واده سم په یو کورنۍ کې زلاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ شوی نه و ډیر مشکل و چې هغه خلک زمونږ د خار خلک هغه د اطراف خلک خدا لکه دغه هغه دغه په کور کې حیوانات هم شتون درلوده هغه سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کړ چې سرنګ هغه دغه خوخه په دغه په خوخه ما مغه سي کارونه کوله خو بیا مې د خوخه زخ لکه زخ خپل لکه اولاد نه ګڼلم خپل په اولادونه کې په ما کې ډیر فرق کوله خو ډیر باندې ظلمونه م وکړه لکه د خوړلو د سکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله په هغه کې زما بچیان سو بیا بل ورځ دومره خدمت مې وکړه بل ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یو استلمه سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او ګانار سره نه واخیسته زیورات یې رانه واخیسته هر څه د کور نه وشړلم لوس
ګډ ژوند د روحي سکون سوکال او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخوري پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخوري په خفګان